آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم او اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگټن دی نن د شنبې ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د وری 14 او د 2014 میلادي کال د اپریل 2 ده دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:30 دی او په افغانستان کې د سهار 15:00 دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اټومي امنیت د عالي غونډې په وروستۍ ورځ وویل چې د اټومي وسلو د خپرېدو په مخنیوي کې پرمختګ شوی دی خو باید ډېر زیات کار وسی امریکایي چارواکي وایي چې د الشباب د ډلې یو مهم غړی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی او د بلجیم چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ به د بروسلز نړیوال هوایي ډګر بیا پرانستل شي خو سخت امنیتي تدابیر به نیول شوي
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي له خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې په خوست کې د ځانمرګو برید کوونکو په ضد احتجاجي غونډه وشوه د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د افریقا د جنوبي صحرا له هیوادونو نه ډېر خلک اوس د لیبیا په خطرناک لاره اروپا ته د رسېدو هلې ځلې کوي او د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره د عراقي قواو عملیات دوام لري او روغتیایي چارواکي وایي چې د ماشومانو د فلج یا پولیو په ضد نړیواله مبارزه باید جاري وساتل شي خو اوس د حاسب الکوزینا خبرونه واورئ
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد داود عمر داودزی ویل چې د پاکستان څخه په افغانستان کې د سولې دراوستلو تمه بې ځایه ده داودزی چې پرون یې د ګرش د پخوانی امنیه قمندان حکمت الله حقمل د وژل کېدو د لومړي تلین په مناسبت په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې خبرې کولې ویل چې حکومت باید د سولې د ټینګولو لپاره نوې لارې ولټي دا غونډې ته د ښه حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود هم وینا وکړه ویل چې وسلوال مخالفین نه غواړي چې سولیز ژوند ته راستانه سي هغه د وسلوال مخالفینو په خلاف د ملي مقاومت د رامنځته کېدو غږ وکړي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست مسعود اندرابی په دې اونۍ کې د ولسي جرګې یو غونډې ته وویل چې د پاکستان د استخباراتو اداره یا ISI د طالبانو ملاتړ کوي هغه ادعا وکړه چې ISI طالبان په افغانستان کې د پسرلي او د دوبي عملیاتو ته هڅوي او بشپړ ملاتړ یې کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې نړیوالې هڅې چې د ترهګرو او نورو ډلو مخنیوي وسي چې اټومي وسلې استفاده نه کړي په هیڅ لحاظ بشپړې سوي نه دي ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ماښام په واشنگټن کې د اټومي امنیت د عالي غونډې په وروستۍ ورځ وینا وکړه ویل چې د نړۍ مشرانو په تیرو شپږو کلونو کې د اټومي موادو په خوندي کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی ښاغلی اوباما وویل چې په دې موده کې د 150 اټومي بمونو په اندازه مواد د ترهګرو د منګولو څخه په امان کې پاتې سوي دي خو ولسمشر اوباما وویل چې ځینې هیوادونه اوس هم اټومي وسلې تولیدوي او د پلاتینیمو ذخیرې مخ په زیاتېدو دي ښاغلی اوباما وویل چې هغه او د نړۍ 500 نورو مشرانو پر دې موافقه وکړه چې په کار د اټومي تاسیسات د انټرنیټي بریدونو یا سایبر اټاکس څخه وژغورل شي او په دې ډګر کې د استخباراتي معلوماتو شریکېدل زیات شي تر څو د خطرناک مواد د اسلامي دولت د ډلې په شان خطرناکو ډلو لاسونو ته ورونه لویږي ښاغلی اوباما د اټومي مسؤلیت په برخه کې د نړۍ د هیوادونو پرمختګ وستایي او زیاته یې کړه چې امریکا به په دې برخه کې خپلو همکاریو او هلو ځلو ته ادامه ورکړي چې اټومي وسلې راکمې شي او سونه وساتل شي جکپورو امریکایي مامورینو خبریالانو ته ویلي دي چې دا د افسوس ځای دی چې روسیه د اټومي امنیت په عالي غونډه کې روانونې په واشنگټن کې چې دایر سوی وه ګډون ونه کوي خو یې ویل چې واشنگټن به د مسکو سره د اټومي ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلو دو اړخیزو او څو اړخیزو خبرو ته ادامه ورکړي او هم به هغو هلو ځلو ته ادامه ورکړي چې هدف یې په نړیواله کچه د غني سویو یورانیمو کمول او له منځه وړل دي این حال کې د امریکا د باندنیو چارو وزارت موین ټامس کنټریمن امریکا راغته په ځانګړي مرکې کې ویل چې امریکا او نور د نړۍ قدرتونه هیله لري چې د اټومي امنیت او مسؤلیت په برخه کې اساسي تدابیر ونیول شي د بلجیم چارواکي وایي چې دوی به د یک شنبه پر ورځ بروسلز نړیوال هوایي ډګر چې د مارچ د 28 نیټې د تورستي بریدونو رئیس تړلې دي بیرته پرانیزي، خو سخت امنیتي تدابیر به نیول شوي. حکومت د پولیسو د اتحادیو سره پرون د جمعې پر ورځ ناوخته موافقې ته ورسېدی. پولیسو د اعتصاب ګواښ کړی و چې که چیرې د امنیت په برخه کې د هغوی ځینې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به کار ونه کړي. د بلجیم پولیس شکایت لري چې د دوی په وینا په هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر ټینګ نه دي. د اتحادیه مشرانو وویل چې ټول مسافرین باید د امنیتي کنټرول څخه د هوایي ډګر د باندې تیر سي، خو د هوایي ډګر مسؤلین بیا استدلال کوي چې دا کار به زیات خلک په قطارونو کې منتظره کړي او د بلې توریستي حملې دپاره به لاره اسانه کړي. خو بالاخره دواړه خواوې موافقې ته ورسېدلې او د سوي موافقې پر اساس به اوس ټول مسافرین چې هوایي ډګر ته نوځي د باندې به تلاشي کیږي. امریکایي چارواکو پرون د جمعې په ورځ وویل چې په سومالیا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د الشباب ډلې یو مهم غړی وژل شوی دی. سومالیایي چارواکي وایي چې وژل شوی کس حسن علي دوري نومیږي چې د الشباب د تروریستي ډلې مشري کوله. هغه د سومالیا د حکومت د 12 خطرناک کسانو په لیست کې و. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون د جمعې په ورځ دا تایید کړه چې امریکا د سومالیا د ځواکونو سره په همغږۍ د پنجشنبې په ورځ په دې واد کې بمباري کړې ده. ښاغلي کوک وویل چې دوری د هغو حملو تر شا لاس درلود چې پکې لږ تر لږه درې امریکایانو ووژل شول او پر شک و چې د امریکایانو پر ضد یې په سومالیا کې د نورو حملو پلان هم درلود. د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهور غوښتونکو په دې اندېښنه ښودلې چې د ولسمشر اوباما حکومت په پام کې لري چې د ایران پر ضد یو لړ مالی بندیزونه لري کړي. امریکایي چارواکي وایي چې پر دې مسلې باندې د امریکا د مالیې په وزارت کې بحثونه پیل شوي دي، خو تر اوسه پورې نهایي پرېکړه نه ده شوې. د امریکا د کانګرس مشر پال راین ویل چې دا موضوع د ډېر اندېښنې وړ موضوع ده. نوموړي په بیانیه کې ویل چې په داسې حال کې چې ایران بالستیکي توغندۍ ازمایي چې د اټومي موافقې څخه سرغړونه ده، د ولسمشر اوباما حکومت هڅه کوي چې د ایران سره مرسته وکړي چې تجارت یې ښه سي. نوموړي وویل چې ولسمشر اوباما باید د دې مسلې څخه صرف نظر وکړي. په عین حال کې د کانګرس ځینو ډیموکراتانو هم په دې اکله اندېښنې ښودلې دي. او په افغانستان کې یو بندي چې وایي د هیلري کلنټن خبرو متاثره کړی دی، د هغې یو مجسمه یې جوړه کړې ده. 24 حسین هویدا چې آینګر دی او د غیر قانوني وسلو له امله په زندان کې دی. امریکا ژغ ته ویلي دي چې په دې خاطر یې د میرمن کلینټن مجسمه جوړه کړې چې هغې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د ورورګلوي ژغ پورته کړی دی. هغه وویل چې د میرمن کلینټن خبرې او بیانیې ډېرې خوښېږي او هیله لري چې که هغه ولسمشر سول نو د افغانستان څخه به خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. وایدا خپل د 6 کلن زندان درې کاله تیر کړی دي او درې کاله نورې پاتې دي. هغه وایي چې مجسمه یې د دایکوندی په ولایت کې د زندان دننه جوړه کړې ده او دیش ورځې کار پر کړی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. پرون د جمعې پرس په خوست کې تقریبا 1000 کسانو احتجاجي غونډه وکړه او د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې پروس کالې په یو ځانمرګ برید کې لاس لرو. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واورئ.
پورا کال مخکې د حمل میاشتې په 14 نیټه د خوست د پخواني والی پر ضد د اعتراضونو د لړۍ په یوه مظاهره کې ځانمرګ برید لږ تر لږه 22 کسانو وژل او د ولسي جرګې د یوه غړي په ګډون یې تر اویا ډېر نور ټپیان کړي وو. اعتراض کوونکو ویل چې ګنې والی عبدالجبار نعیمي په ژور اداري فساد کې ښکېل وو او د هغه د لرې کولو غوښتنه یې کوله، خو والی نعیمي بیا پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي وو. د ولسي جرګې غړي همایون نننۍ غونډې ته په خبرو کې یاد شوي ځانمرګ برید ته په اشارې سره د ملي یووالي پر حکومت انتقاد وکړ چې په نامه کې د ښکېلو کسانو په نیولو او محاکمه کولو کې پاتې راغلی. همایون د خوست د خلکو په استازیتوب ګوسنډنه وکړه چې که حکومت او په ځانګړي ډول جمهور رئیس د یادې پیښې د قرباني شویو کورنیو غوښتنې وانهوري ممکن له جدي ننګونو سره مخ شي.
هغه آیت چې رئیس جمهور ارلیږلی وو، هغه حیاتون، هغه خلک چې دلته راغلي وو، هغې صحیح ځواب نه وي راوړلو بیرته، هغې غلط خبرې وي تکړې. رئیس جمهور نننی رئیس جمهور د دې تالار نه دا خبرې وویلي. خو ستاغه ولسته چې یو سړی په بوتشي کې نوای هم شي لری نوای هم شي.
د جمهور رئیس اشرف غنی په امر تیر کال تر یاد شوی ځانمرګي برید وروسته یو پلاوی د زړونو په خاطر خوست را لېږل شوی و، مګر د نتایجو په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. دینی عالم محمد داود فخفی د نامنه یو پیښو کې د ښکېلو کسانو نه محاکمه کول په خپله د اداري فساد عمده برخه بولي. هغه له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه
چې د ورونو افضل الجهاد وکړو. د افضل الجهاد په نتیجه کې زنا ورونه شهیدون شول، زنا ورونه زخمیون شول، اما د وخت موجوده نظام امون افضل الجهاد قدرناستر غوونه قتل.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واهیزی غونډې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د روان حالت تر ټولو ستر لامل په حکومت کې په لوړه کچه د اداري فساد شتون وباله.
فاسد که په هر کچه کې ده، که وزیر ده، که والی ده، که وکیل ده، که عادي سړی ده، که مامور ده، د دې په مقابل کې مبارزه او جهاد تر قیامت پورې جاری ده. دا فساد سره مبارزه له شعار نه وباسئ، بلکې عمل کې پیاده کړئ. هر مقصد چې ویني لغړې راونیسئ.
ادم خان د خوست مرکز د غړومبي سیمې اوسیدونکی دی. هغه د تیر کال په یاد شوي ځانمرګي برید کې خپل مشر ورور له لاسه ورکړی. ادم خان د خپل ورور د قاتل محاکمه غواړي.
د دولت نه مغوښتنه دا ده، هغه څوک چې د دغې پیښې عاملینو په هغه وخت کې قلمدد شوي وو، د رسنیو له لارو نه ځینې خلکو د هغوی څرګندونې وکړې، د حیاتانو ته خپل نظرونه ورکړه، هغوی باید راولي محکمې ته کینوي او تر څو زموږ د حقوقو پوښتنه دننه وکړي.
معمولا په افغانستان کې د ترهګریزو او د تورته نورو بریدونو تر شا د لاس لرونکو کسانو په اړه کیدونکي تحقیقات هغسې نتایج له ځان سره نه لري کوم چې پر حکومت د ولسي خلکو اعتماد پیاوړی کولی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY چې سږ کال د هغو مهاجرینو په شمیر کې الحد زیات ډیروالی راغلی چې د افریقا د جنوبي صحرا له هیوادونو نه لیبیا ته راځي او بیا د مدیترانې د سمندرګي په لاره په ربل کښتیو کې ایټالیا ته د ځانونو د رسولو کوشش کوي. په دغو ملکونو کې نیجر، مالی، ګمبیا او سینیګال شامل دي. پام وکړئ، د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین رپورټ ته چې زه سلیمان شاه تاسو در اورم. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY په تیرو دریو میاشتو کې کم تر کمه 1,00,000 غیر قانوني مهاجرین له ترکیې نه اروپا ته راورسېدل چې دا شمیر د هغو مهاجرو له شمیر نه برابر 8 واره زیات و چې 2015 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې اروپا ته رارسېدلي وو. د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل یو رپورټ کې چې جمعې په ورځ خپور کړی دی وایي اوس چې کوم خلک د افریقا د جنوبي صحرا له هیوادونو نه د لیبیا په لاره اروپا ته راځي، شمېر د هغو بې کوره شوو مهاجرو په تناسب زیات شوی چې له سوریې نه ترکیې ته راځي او بیا د ایجین د سمندر په خطرناکه لاره باندې اروپا ته د رسېدو کوشش کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 18,000 مهاجرین د افریقا د جنوبي صحرا له هیوادونو نه لیبیا ته راغلي دي چې په مجموعي شمیر کې د پروس کال په مقایسه 8,000 زیاتوالی راغلی دی او یو هم د سوریې نه و. د مهاجرت د نړیوال سازمان یوان جول ملمن امریکا غږ ته وویل چې دغه خلک له هغو افریقایي هیوادونو نه راځي چې نه پکې جنگ روان دی او نه پکې قحطي او وچکالي موجوده ده. خبره دا ده چې قاچاقبران په اروپا کې د سوریې د مهاجرینو د بحران په سر د راپورته شوي جنجال نه غلطه ګټه پورته کوي او په انسانانو باندې تجارت
کوي. دا
اروپا ته د سفر کولو بهترین وخت دی ځکه چې په لیبیا کې ډېره ګډوډي روانه ده او قاچاقبران کولی شي چې په اسانۍ دغه خلک د سمندر په لاره اروپا ته وباسي. د ذکر شوو افریقایي هیوادونو چارواکي وایي چې اروپا ته د تګ د شوق له امله ډېر خلک لپاره د دې چې $2,000 پیدا کړي خپل ټیکسي موټر، دوکانونه او څاروي خرڅوي. لومړی د افریقا د جنوبي صحرا نه تیریږي او ځانونه بیا لیبیا ته رسوي او بیا یې قاچاقبران د سمندر په لاره په کوچنیو ربړي کښتیو کې ایټالیا ته رسوي. جول ملمن وایي چې نن سبا اروپا ته د انسانانو د قاچاق دنده په یو غټ تجارت باندې بدله شوې ده. افریقایي مهاجرین چې په دغه خطرناکه لاره سفرونه کوي په اوږده لاره کې د وسلوالو مجرمانو له ظلم او تیرین علاوه کله چې لیبیا ته راورسیږي چارواکي سره هم ډېره بد رویه کوي خو خپل اراده نه ناوړي.
A lot of armed individuals are shaking down Africans for money.
یو زیات شمیر مجرمان او داړماران د خلک په لار کې شګي او پیسې ورنخلي. دا خلک مجبور دي چې خپل ټول پیسې له ځان سره نقد راوړي. په لیبیا کې د پیسو د انتقال لپاره بانکي نظام نه دی موجود. ځینې بیرته په لیبیا کې د بیامنیتۍ په وجه باندې خپل کورونه تستنیږي او ځینې موږ په لوټکو کې خپل هوادونو ته رسو. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په 13-15 میاشت کې 900 کسان خپل کورونه ته ستن شوې دي.
غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
دا وخت په واشنگټن کې د مخوستن 8 بجې او 8 دقیقې دي. د عراق پوز په د عراق پوز تیر افتاد د داعش نه د موصل د ښار د نیول لپاره تاروزي عملیات پیل کړل او د دوړو خو ترمنځ هم جګړه روانه ده. په مکړه د ریپورت تفصیل ته د امریکا غږ آشنا رادیو د ټلویزیون په دې ریپورت کې
د عراق په شمال کې د کوردانو امنیتي ځواکونو په یو نامعلوم ځای کې د اسلامي دولت یا داعش هغه جنگلي ساتي چې د جګړې پر وخت ژوندۍ نیول شوی وي او یې ځان دوی ته سپارلې وي. په همدغه جنگلوي کې یو یې عمر نومیږي چې پروسه کال د ژمي په موسم کې کوردی ملشو نیولای. هغه د داعش د ډلې لپاره څو میاشتې جګړه وکړه خو وروسته یې بیا ځان د کرکوک په ښار کې کوردی امنیتي ځواکونو ته وسپاره. اسلامي دولت یا داعش ډلې هغه کلی چې عمر پکې د خپل کورنۍ سره وسیده په 2014 کال کې ونیوه. داعش عمر او ملګري یې په زور دته مجبور کړل چې د هغوی سره یو ځای شي او جګړه ورته وکړي. عمر وایي د داعش وسلوالو ډله د ځوانانو د بې سوادۍ نه پوره ګټه اخلي او نوې خبرې ورته کوي. هغوی موږ ته مذهبي روزنه راکوله. که د چا لیک لوست نه وي زده هغوی ورسره مرسته کوي چې زده یې کړي. که په غلا کې څوک ګیر شي ښي لاس ترې پرې کوي. که چېرته واده شوې مېرمن زنا وکړي داعش یې سنګسروي او کواده نوی شوی سل دوری وهی. د دایش په ډله کې د عمر وظیفه دا و چې موټر به تلاشي کوي او دا به پیدا کوي چې څوک کوم شی قاچاق نکی. هغه د حبیجا په خار کې وظیفه ترسره کوله چې د اسلامي دولت یا دایش په لاس کې دی. عمر وای په دې څلورو میاشتو کې چې د دایش سره یې تیر کړی دی ډیر وحشیانه او بوګنونکي کارونه یې په خپل سترګو ولیدل. د مثال په ډول د سرونو او د بدن د نورو غړو پرې کول او په بازارونو کې د میرمنو اخیستل او خرڅول. زه لا پورا ځوان شوی نه وم نو په همدې خاطر مې ښځه نه درلوده. هلته په ښار کې یوه اداره وه چې ښځې پکې خرڅېدلې. که چا جنګ کوه او یا یې نه کوه همدغه دفتر ته به ورتلل، پیسې به یې ورکولې او د ځان لپاره به یې ښځه اخیستله. په دې ادارې کې د دایش د جنګیالیو کونډې شوې ښځې هم خرڅېدلې او هر چا به چې واده نه وکړی د همدغې ادارې نه به یې د ځان لپاره ښځه اخیستله. عمر څلور میاشتې د دایش سره تیر کړل او کوښښ کاوه چې وتښتي، خو دا زیات خطرناک کار و ځکه دوه کسان چې دا تور پې و ځینې کسانې په قاچاقي توګه د دایش تر کنټرول لاندې د سیمو نه ویستل. د هاویجا د ښار په عمومي څلور لارې کې په دار وزړول شول او مړی یې د څو ورځو لپاره همالته زوړن و چې خلک ترې عبرت واخلي. ما د دایش سره څلور میاشتې تیرې کړې دي او بیا مې وظیفه پرېښوده، خو هغوی هر ورځ زموږ کاله ته راتلل او ما ته یې اخطارونه راکول چې باید بیرته د هغوی سره یو ځای شم. که د دایش سره څوک کار پرېږدي نو هغوی د خلکو کور ته راځي او ورته وایي چې دوه لارې لري، یا به بیرته د هغوی سره یوځای کیږي او یا دې وژني. عمر د خپل پلار په مرسته د دایش د کنټرول لاندې د سیمې نه وتښتید او خپل ځانې کوردي امنیتي ځواکونو ته وسپاره. هغه اوس په کردستان کې خپلې محکمې ته انتظار باسي او هیله لري چې کردان به په هغه صله رحمي وکړي او خوشي به کړي چې د خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
که څه هم چې دا وخت په ټوله نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د فال د پیښې صفر ته نږدې شوې دي، خو روغتیایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغه ناروغي د بیا پیښېدو په ضد مبارزه باید دوام ولري. پام وکړئ، په واشنگټن کې د خبریالې جسیکا برمن رپورټ ته.
ساینس پوهانو نوی واکسین اختراع کړی دی چې که دغه ویروس په تصادفي توګه له تولید کوونکي ماشین نه چیرې وتښتي نو دا به د پولیو د خپرېدو سبب نه شي. رپورټونه وایي تیر کال په درسته نړۍ کې د پولیو څلور اویا پیښې کشف شوې وې. د عامې روغتیا چارواکي هغې ورځې ته سترګې په لار دي چې په بشپړ ډول دغه ناروغي چې ماشومان فلجوي محو شي. د دې لپاره چې د دې ډاډ ورکړل شوی وي چې دغه ناروغي هیڅ کله بیا خپره نشي، نو له دې نه هدف دا دی چې هر ماشوم باید په دوامداره توګه واکسین شي. مګر دغه ویروس چې د پولیو سبب کیږي په ژوندي شیانو کې ژوندی پاتې کیږي، چې په جریان کې په غیر فعاله بڼه بدلیږي، دا بیا د واکسین اساس ګرځي او د دې ډېر احتمال شته چې کېدای شي وتښتي او خلکو ته ورشي. جیرومی کاستر چې د هالند د جانسن د ساري ناروغي او واکسین په مرکز کې د واکسین جوړونې او لوړ رتبه ساینس پوه دی، دا د درملو د جوړولو د ستر شرکت جانسن او جانسن یوه څانګه ده. کاستر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
allowing that you really need viruses that are safer to work with, so less virulent, not disease causing. Because a few years ago in a facility
ta se waqian virusuno ta zarurat lare che pa hawe band kar kawul mahfuz ati azakano kam sarayat kawi naroghi nakhparawi aw cho kala pa khwa pa tasadufi to ga da darmalo da jodawlo de bal shirkat na pa sin ke de polio virus pre khodal sho. کستر وای لنی کمرغه سپیخنو شلو او هیڅ قربان دي اختانو شلو، مګر وسته هالند د چرلونکو یو مخکخ تیم نوې واکسین او تولید کړی دی چې دا واقعا د پولیو د خپرېدو خطر لمنځه وړي چې تښتېدلې ویروسي سبب کیږي. چرلونکو د پلاس پاتوجنز ژورنال کې د داسې واکسین د تولیدېدو راپورټ ورکړی دی چې د انسان په وجود کې د ودې د زیاتېدو وړ نه دی. د بیلابیلو ویروسونو نه د نوي واکسین په تولید کې کار اخیستل شوی دی، ځکه نو دوی تقریبا د سانتیګراد په 100 درجو کې وده کوي. دا د انسان د بدن له حرارت نه چې 100 درجې دی ډېر سوړ دی. که تولید کوونکي د پولیو د نوي نسل نه چې د سړو سره تطابق کوي کار واخلي، نو دا به په تصادفي توګه د پولیو د خپرېدو خطر کم کړي، ځکه چې که دا ویروس په تصادفي توګه په چاپیریال کې خپور شي، نو دا به په دې قادره نه وي چې د هغه انسان په وجود کې وده وکړي چې ورسره تماس پیدا کړی وي. کستر وایي د دغې ناروغۍ د خپرېدو د ګواښ نه علاوه په اوس وخت کې د پیشکاری کولو وړ واکسین کم دی او قیمت هم دی، مګر د څرګنده کړه چې د سړو د نسل د واکسین نه کار اخیستل به بالاخره ارزانه وي او کېدای شي چې په زیاته اندازه تولید شي. کستر بیا وایي
So it would be great if you could manufacture this in a lot of countries in the world, and by allowing that you really need viruses that are
زکانو دا به لوی خبره وی چې یو څوک د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې تولید کی او دته په اجازه ورکول سره تاسو توقع انداسې ویروسونه په کار دی چې په حقی باندې کار کول آسان وي، ځکه دا کم ساری دی او نه د ناروغۍ سبب کیږي. د هند په شان یو شمېر هیوادونه چې د درملو په جوړولو کې فعال دي، نو کېدای شي چې میدان ته راووزي او په ارزانه بیا د پولیو واکسین په زیات اندازه تولید کړي.
پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی وویل چې د پاکستان څخه په افغانستان کې د سولې د راوستلو تمه بې ځایه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې نړیوالې هڅې چې د ترهګرو او نورو ډلو مخنیوی وسي چې اټومي وسلې استفاده نه کړي په هیڅ لحاظ بشپړې سوې نه دي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ماښام په واشنګټن کې د اټومي امنیت د عالي غونډې په وروستۍ ورځ وینا وکړه. وویل چې د نړۍ مشرانو په تیرو شپږو کلونو کې د اټومي موادو په خوندي کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. چکپوډ امریکایي مامورینو خبریالانو ته وویل چې دا د افسوس ځای دی چې روسیه د اټومي امنیت په عالي غونډې کې روانونی چې په واشنګټن کې د رسیو وګډون ونه کوي. خو ویل چې واشنگتن به د ماسکو سره د اټومي ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلو دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو ته ادامه ورکړي، او هم به هغو هلو ځلو ته ادامه ورکړي چې هدف یې په نړیواله کچه د غني سویو یورانیمو کمول او له منځه وړل دي. د بلجیم چارواکي وایي چې دوی به د یک شنبې په ورځ د بروسلز نړیوال هوایي ډګر چې د مارچ د 22 نیټې د توریستي بریدونو رئیس تړلی دي بیرته پرانیزي، خو سخت امنیتي تدابیر بیني ول سوي وي. امریکایي چارواکو پروند جمعې په ورځ وویل چې په سومالیا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د الشباب د ډلې یو مهم غړی وژل شوی دی. سومالی چارواکي وایي چې وژل شوی کس حسن علي دوري نومیږي چې د الشباب د ترور د ډلې مشري کول. هغه د سومالیا د حکومت د 12 خطرناک کسانو په ډله کې وو. د امریکا د کانګرس یو شمېر جمهوري غوښتونکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې د ولسمشر اوباما حکومت په پام کې لري چې د ایران پر ضد یو لړ مالي بندیزونه لیرې کړي. د امریکا د کانګرس مشر پال راین وویل چې دا موضوع د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده. نوموړي په بیانیه کې وویل چې په داسې حال کې چې ایران بالستیکي توغندۍ ازمایي چې د اټومي موافقې څخه سرغړونه ده، د ولسمشر اوباما حکومت هڅه کوي چې د تهران سره مرسته وکړي چې تجارت یې ښه شي. نوموړي وویل چې ولسمشر اوباما باید د دې مسلې څخه صرف نظر وکړي.
د خبرونې په پای کې، د افغانستان د څو کورونو د موسم حال د سانتیګراد په حساب، کابل د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 9 درجې، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15 درجې سانتیګراد، اسدآباد د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 14 درجې، قندهار د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14 درجې، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 8 درجې، هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15 درجې، فیض آباد د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 15 درجې، بامیان د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1 درجه، ګردیز د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 14، غزنی د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 14 درجې، زرنج د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 8 درجې، برکی برک د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 8 درجې، میدان ښار د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 10 درجې سانتیګراد په حساب اټکل شوی ده. محترم اوریدن کو زمنگ لمړی نیم ساته سهرانه پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پرونه شروع کیږي. موږ نیم سات ورسته بیا زریږو.